قدر منوری دن کو ستړي مشه دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړې کې ز منور شاه تاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم وایي د هیواد خارجه پالیسی یې پارلیمان جوړوي، او د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پاکستان کې د وسلوال تحریکونو غندنه کړې. نور ډیر ریپورټونه خو د هر څه نه وړاندې د ملیحا امیرزاده نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
اول د خبرونو سرټکی، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي پاکستان یو مثبته خارجه پالیسی لري چې پارلیمان یې جوړوي. نیټو وای په پاک افغان پوله عملیاتو کې یو شمیر یاغیان وژلې دي او نیولې دي. امریکا د شام نه خپل سفیر واپس راغوښتي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي په سلامتی کونسل کې د غیر مستقل غړیتوب لپاره ټاکنه او د افغانستان سره ښه تعلقات زموږ غوره خارجه پالیسی ښکاره کوي. په لاهور کې د یو خبری کانفرنس پر مهال نوموړي وویل چې د پاکستان خارجه پالیسی ډیره مثبته ده، او په دې لړ کې د پاکستان په حق کې د افغان ولسمشر حامد کرزی دغه بیان د دې پالیسی کامیابی ښکاره کوي. نوموړي یو وار بیا دا خبره تکرار کړه چې د پاکستان خارجه پالیسی پوز نه بلکې پارلیمان جوړوي. د ښاغلي ګیلانی په خبره انتخابات په ټاکل شوي وخت کېږي، او د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف لخوا د صدر زرداری په نگرانۍ کې انتخابي عمل د نه قبلولو بیان غیر آئینی او غیر جمهوری دی. شهباز شریف وړاندې دغه بیان ورکړی چې د صدر زرداری په مشرۍ کې رڼه او صفا انتخابات نشي کېدی، او په نتیجه کې کورنۍ جنگ مخې ته راتللی شي. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې په پاکستان کې د تشدد لپاره د مبارزې غندنه کړې ده. د دې ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون د پېښور په شای باغ کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د دې ګوند به د پاکستان د آئین او قانون مطابق په جمهوري لارو د خپلو اهدافو د ترلاسه کولو لپاره چې په دې هیواد کې د اسلامي شریعت راوستل دي مبارزه وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل دا د افغان طالبانو خپل کار دی چې په څه ډول له امریکایانو سره جګړه کوي. خو د پاکستان د حکومت پر ضد د پاکستاني طالبانو د مبارزې په اړه وویل په پاکستان کې د نننه د طالبانو په نوم یو منظم او یو موټی ډله نشته. د مولانا مفتی محمد په نوم جوړې شوې دغه غونډه ته د جماعت اسلامي پاکستان پخوانی امیر قاضي حسین احمد او د خیبر پختونخوا گورنر بیرستر مسعود کوثر هم وینا کړې وه. د مشال ریډیو د خبريال تر مخه د پاکستان پوزي چارواکي وای د خیبر ایجنسی د باړي د ملک دین خیلو سیمه نه پسې پسپا سیمه کې د روانو پوزي عملیاتو پترس کې د سوار لسو وسلوالو کورونه او یو مارکیټ نړولې. د امنیتی چارواکو د وینا تر مخه شپاړس مشکوک کسانې هم نیولې دي. د کبالي سیمو لپاره د قدرتي آفتونو د نظم اداري یا اف ډي ام ای د وینا تر مخه اوس پورې جلوزو کیمپ ته د باړي نه راغلي خواوشه 900 کورنۍ رجسټر شوې دي. د اف ډي ام ای مشر ارشد خان مشال ریډیو ته ویل
د باړي کوم درې علاقې دي، هغه باړه اکا خیل، ملک جن خیل او سپاه. هغه نه کدا سروجي اپریشن شروع دي، او هغه کوم خلک د اخرین روزین هغه کوم په خور خواته زمون کېم ته نه هغه ته زیو هغه کې تقریبا تر اوسه تقریبا 900 خاندان نشي نه الته کې رجستر شوی دي.
په دې کیمپ کې د تیرو دوو کالو راهیسې لمخ کې شپږ زره کورنۍ میشتي چې په کبالي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځي عملیاتو له امله بې کوره شوي دي. د خیبر پختونخوا پرایمری سکولونو استادانو د نن نه د کلاسونو مکمل بایکاټ اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د خدمتونو یا د سرویس سم ډانچه دی ورته جوړ شي، او د نورو صوبو د پرایمری استادانو په شان دی ورته تنخواګانې او مرات ورکړل شي. دوی وایي تر هغه پورې به احتجاج کوي تر څو د دوی غوښتنې نوي پوره شوي. د خیبر پختونخوا د ټولو پرایمری سکولونو استادانو تنظیم مشر ملک خالد خان مشال ریډیو ته وایي
پدې ګورنمنت کوم د درنیم کال او شوبیا د سرستک تم تمه تراغه چې پای کې پرایمری استاد اتره کې بجای پرست باندې روان دي، او باقي چې کوم لاله دي ټول نیمتا باندې دي. د په بار اسکیل کې او په سرستک کې چې کله چې سیټي ته تم همال باندې اسکیل راکې مدا ماته چې تم د سیټي
دا را روانه میاشت د 15 منټه پورې د غوښتنو نه پوره کېدل صورت کې دوی ټوله صوبه کې د پرایمری سکولونو د بندولو دړک ور کړی دا. د بیګم نصرت بوټو د مرګ وروسته وفاقي حکومت د جمهوریت ته ودې لپاره د غوره خدماتو په بدل کې هغې ته د نشانه پاکستان تمغې ورکولو اعلان کړی. د هغې په مرګ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی تیره ورځ نن په ټول ملک کې د عامې رخصتې د اعلان سره سره د لسو ورځو لپاره د غم کولو اعلان کړی. د پیپلز کون چارواکي وایي بیګم نصرت بوټو په ټوله نړۍ کې د پاکستان نوم روښانه کړی دی او جمهوریت لپاره لوی خدمات ورکړي دي. بیګم نصرت بوټو د 2 اویا کال په عمر کې تیره ورځ په دوبۍ کې مړه شوې وه چې د ډېرې مودې نه ناروغه وه. هغه به نن په لاړګانه کې خاورو ته سپارل کیږي. نیټو وایي د پاکستان او افغانستان په مشرقي پولې فوځي عملیات چې اوس ختم شو پکې خوا او شا 200 یاغیان یا خو وژل شوي او یا نیول شوي. په افغانستان کې د نړیوال سوله ساتونکو ځواکونو ویان بریګیډیر جنرال کارستن جیکمسن نن ویلي لږ تر لږه 40 یاغیان یې د القاعده او یا د حقاني شبکې سره د تړاو لپاره وژلي دي او یا یې نیولي دي. هغه ویلي دي چې تقریبا 115 یاغیان چې د حقاني شبکې سره تړاو نه لري هغوی یې هم په دغه عملیاتو کې وژلي دي چې یوه هفته یې دوام لرلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن ویلي د شام نه د امریکا سفیر د امنیتي خطر په لړ کې راوخ کی. د وزارت مرستیال ویان مارک ټونر ویلي د رابرټ فورد شام ته واپس تک په هیواد کې امنیتي حالات سره اړه لري. هغه ویل امریکا هیله لري چې د دوی د سفیر خلاف هڅونکي کمپین به ختم کړي. فورد وړاندې د شام حکومت باندې په کولاوه تنقید کړي چې د صدر بشار الاسد لخوا په ولس ته تشدد استعمال کیږي. چارواکي وایي د ترکیې په ختیځو سیمو کې پرون د سخت زلزلې له امله د مړو کسانو شمېره په زیاتېدو ده. د ترکیې د داخلي وزیر ادریس نایم ساهم نن ویلي په زلزله کې 224 کسان مړه شوي. وړاندې چارواکو د 1500 کسانو د ژوبلېدلو رپورټ ورکړو. د اتوار په ورځ د ترکیې په وان سیمه کې راغلي د 8.2 کچې دغه زلزلې ګڼ شمېر ودانیو ته نقصان رسولي. د ژغورنې ډلې دا وخت عمل بیلاندې نښتې کسانو د لټولو هڅه کوي. چارواکي وایي د متاثرینو لپاره خیمې برابر او خوراکي سامان هم تقسیموي. د خبرونو پای.
قدر منو اوریدونکو د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د مليحه امیرزاده نه د دې غړې تازه خبرونه واوریدل. د رواني غړې په خبرونه کې به د دې ریپورتونو تفصیل واوري. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلی د هیواد خارجه پالیسی یې مثبته او پارلیمان یې جوړوي. په دې حق لا د قانون په خوانی وزیر افتخار ګیلانی وایي
وزیر اعظم قریب څه خبردار کومه خبره کړې ده یا اساس اختیاري فوج مرزي نه بغیر یو خارجه پالیسی اوس کوم د حکومت د دین نه جوړ کړو.
د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وايي افغانستان کې د طالبانو تحریک شته، پاکستان کې دا ډول کوم تحریک وجود نه لري. د سیاسي چارو کارپوهان په دې اقلا څه نظر لري؟
زما خیال دی چې په پاکستان کې خودي د طالبان حکومت نه غواړي، خو په افغانستان کې د طالبان حکومت څه غواړي چې اغلته د دې وس لاسرسي او اغلته سیاسي اختیار لري.
د خیبر ایجنسی نه د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو لوجه په سونو کورنۍ کډه شوي دوی په څه حال کې دي؟ یو بیر کور شوي تن مشال ریډیو ته ویل
او موږ هیڅ کوم کومد د حکومت په مخه نه مل او شوې صرف یو سپینه پرچې راتلله او په هغه باندې غولولي.
او د خیبر پښتونخوا د پرایمری سکولونو استادانو د خپل مطالبه نه تر سره کېدل لوجه د نن نه په سکولونو کې د سبق خودلونه بایکاټ کړي. دا او نور ریپورتونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منو اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه کې دا وخت اخیری غړی ته وګی چې تاسو یې د خپل ریډیو د لارې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621 او په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2000 او 1013 15000 کیلو هارتز باندې اوریدل شي. او اوس راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي د هیواد خارجه پالیسی پارلیمان جوړوي چې لوجه د گاونډي هیوادونو سره تعلقات خښوي دي. خو د قانوني چارو کارپوهان وایي پاکستان کې خارجه پالیسی تل پوز جوړه کړې ده. په دې حق لنور تفصیل لپاره د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله دا ریپورت را لېږلې چې تاسو یې اوریدو ترا بولم.
وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دی چې سلامتی کونسل کې د پاکستان په غیر مستقل څوکۍ باندې ټاکنه او د افغانستان سره ښه تعلقات زموږ د غوره خارجه پالیسۍ هنداره کوي. په لاهور کې د مسلم لیگ قاف مشر ولی سره د ملاقات وروستو مطبوعاتو سره خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی وویل چې پاکستان خارجه پالیسي ډیره مثبته ده او دې لړ کې د حامد کرزی د پاکستان په حق کې ورکوونکي بیان زموږ د خارجه پالیسۍ کامیابی ښکاره کوي. وزیر اعظم زیاته کړه چې پاکستان فوج د په سیاست کې د شاملولو نه ډډه وکړی شي او زموږ خارجه پالیسی فوز نه بلکې پارلمان جوړوي. د وزیر اعظم د بیان پترس کې د قانون پخوانی وفاقي وزیر افتخار ګیلانی وایي چې د اول ورځې نه زمون خارجه پالیسی فوز جوړه کړې ده او اوس یې هم جوړوي. ولی اوس وخت راغلی دی چې د پالیسی د فوز په ځای پارلمان جوړوي.
وزیر اعظم قریب څه خبر ده؟ کومه خبره کړې ده؟ هغه سره اختیاري فوج مرزي نه بغیر یو خارجه پالیسی اوس کوم ده حکومت د دین نه جوړ کړو. څومره پالیسی نه جوړ شوې دي نو دا خارجه پالیسی خو بالکل فوج جوړه کړې ده. د خبره
دراتلونکو ټول ټاکنو په حق له د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وینا وا چې انتخابات به په خپل مقرره وخت کیږي او د پنجاب وزیر اعلی میا شهباز شریف د صدر آصف علي زرداری په نگرانۍ کې انتخابي عمل نه قبلولو بیان غیر آئینی او غیر جمهوریت دی. آصف علي زرداری په جمهوری طریقې سره صدر ټاکل شوی دی او په کار ده چې مسلم لیگ نون دا قسمه بیانونو نه ډډه وکړي. د سیاسي چارو کارپو او سیاسياتو استاد سجاد نصیر وایي چې موجوده حکومت او اپوزیشن راتلونکو انتخاباتو کې خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره د اوسنه مختلف حربے استعمال ہوئی.
ساڑھے تین سال تو ہو گئے آنے والے سال یا
موجودہ حکومت کو خپل درې درې نیم کال پورا کړل او پاتې کال یو نیم کې نه صرف پیپلز پارٹی بلکې مسلم لیگیان هم انتخابات لپاره هلې ځلې شروع کړې دي او د مسلم لیگ نن کوشش دی چې جلسې جلوسونو دلاره د خلکو په زړونو کې د پیپلز پارٹی لپاره نفرت پیدا کړي او انتخابات د خپل وخت نه مخکې وکړي. ولې پیپلز پارٹی غواړي چې انتخابات په خپل وخت وکړي چې سینټ کې هم اکثریت راشي. تر څو چې د مسلم لیگ نن د اعتراض دا خبره ده چې انتخابات صفا نشي کېدای نو تر دا خدا خبر صحیح ده ځکه چې حکومت بیا ملکی کمشنری نظام راوستو او زموږ ملکی کمشنری نظام ډیر بدنام دی او تر اوسه چې څومره انتخابات د دې نظام تر لاندې شوی دي هغه ته موږ صحیح ټول ټاکنې نشو ویلې.
په اړه مې کہنا کې فری او فیر هه تو بوت نه هیوه هه.
یاد دی چې د پنجاب وزیر اعلی میا شهباز شریف په خپل یو بیان کې ویلي و چې صدر زرداری په موجودګۍ کې صفا او رڼې ټول ټاکنې نشي کېدې او که انتخابات صحیح ونه شو نو ملک کې د خانه جنگي فضا جوړې دی شي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه او ری د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې هیواد کې د میشتو ټولو وسلوالو ډلو غندنه کړې ده او ویلي دي چې په افغانستان کې خو د طالبانو تحریک وجود لري خو په پاکستان کې داسې نشي کېدی. په دې حق لا نور تفصیل لپاره د پیښور ناظم خبريال فواد علي شاه دا رپورټ را لېږلې. راځي چې په ګډه واورو.
د خیبر پختونخوا په سرخار پیښور کې د مفتی محمود کانفرنس په نوم د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند یو غونډه وشوه. دا غونډه د جمعیت علما اسلام پخوانی مشر مفتی محمود په یاد کې رابلل شوې وه. د پیښور په شاهي باغ کې جوړې دې غونډه کې د پاکستان د بلابلو سیمونه د جمعیت علما اسلام او نور مذهبي ګوندونو غړو او کارکنانو ګډون وکړو او د جمعیت پخوانی مشر او د مولانا فضل الرحمن پلار مفتی محمود تایدا کی دت پر زونه وړاندې کې دی. غونډې ته پخپل وینا کې د جمعیت علما اسلام د خپل ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په پاکستان کې دننه جنگیدونکو وسلوالو ډلو غندنه وکړه او وی ویل چې د پاکستان د ټولو مذهبي ګوندونو او د دیوبند علما او دا مشترکه فیصله ده چې په ملک کې به په سیاسي، آئینی او قانوني لاره بدلون راوستي شي نچه د ټوپک پزور. مون سره د پاکستان د ټولو سیاسي مذهبي ګوندونو له طرفه لاسلیک شوی یو اعلامیه پرته ده چې پکې د پاکستان د آئین او قانون لاندې بدلون راوستو خبره شوې ده. مون سره د دیوبند علماو یو دستاویز هم پروت دی چې پکې د ټولو علماو دا فیصله ده چې په پاکستان کې به په آئینی، قانوني، سیاسي او د امن په لاره بدلون راوستو د پاره حل زلې کولې شي. مولانا فضل الرحمن اول چې طالبان نومي تحریک صرف په افغانستان کې وجود لري او په پاکستان کې د دین نومي تنظیم هیڅ وجود نشته. پاکستان پاکستان دی. په پاکستان کې دننه طالبان نومي یو متحده او متفقه تنظیم نشته. په افغانستان کې د طالبانو یو قیادت او یو تنظیم دی خو دلته هر کلی کې خپل تنظیم دی، خپل آئینه دی، خپل مفتی دی او خپل قاضی دی. مولانا فضل الرحمن په دغه موقع په پاکستان کې په عام وګړو او په علماو باندې شوی بریدونو هم غندنه وکړه. دا نشي کېدی چې زه د مولانا حسن جان ته شهید هم وایم او داغه وجون کی ته د مجاهد هم وایم. دا هم نشي کېدی چې زه د مولانا میراج الدین ته شهید وایم او داغه په جنازه دی ویر کوم او داغه قاتل ته دی مجاهد وایم. دا نشي کېدی چې زه د دوانی مولانا نور محمد ته شهید هم وایم او داغه قاتل ته دی مجاهد هم وایم. د مولانا فضل الرحمن د تقریر نه وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر بیرسٹر مسعود کوثر هم لږ وخت د پاره جلسګاه ته راغلو. د جمعیت کارکنانو ته په خپله وینا کې بیرسٹر کوثر وویل چې مفتی محمود دا خبره ثابته کړې وه چې مذهب او جمهوریت یو ځای مزل کولی شي. پاکستان د اسلام کلا ده. راځئ چې پاکستان معاشی، اقتصادی، سیاسی او جمهوری توګه باندې مضبوط کړو. او وخت مونږ ته ښودلې دي که په ملک کې جمهوریت وي نو د دې ملک خلکا مذهبي ګوندونو ته ووټونه ورکولی شي او په حکومت کې راوستی شي او داسې په تیر وختونو کې شوي هم دي. په دغه موقع مولانا فضل الرحمن وویل چې آئنده انتخاباتو کې د بدلون راوستو د پاره باید چې ټول دینی قوتونه را پیوزای شي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مو د فواد علی شاه په ریپورت کې واوریدل چې مولانا فضل الرحمن وایي پاکستان کې د وسلوالو ډلو یا د طالبان تحریکونو هیڅ جواز نشته. د نوموړي د دې سرګندونو په حق لا زموږ همکار بوریوال کاکړ د مذهبي او سیاسي چارو د کارپوهانو سره خبرې کړي او دا ریپورت یې په برابر کړی.
د جمعیت علما اسلام امیر مولانا فضل الرحمن د خپل وروستۍ وینا په ترڅ کې که یو پلو په پاکستان کې دننه د وسلوالو ډلو غندنه وکړه او وی ویل چې د پاکستان ټول مذهبي ګوندونه او د دیوبند علما پر دې په یو خوله دي چې په پاکستان کې به د قانون په چوکاټ کې دننه د امن په فضا کې له سیاسي لارې د بدلون لپاره هلې ځلې کیږي. نو بل پلو یې وویل چې په افغانستان کې دوی د وسلوالو طالبانو بشپړ ملاتړ کوي. د مذهبي چارو له کارپو ډاکټر قبله ایاز څخه مې وپوښتل چې مولانا فضل الرحمن ولې په پاکستان کې سیاسي او په افغانستان کې د وسلوالي مبارزې ملاتړ کوي.
دوی دا وایي چې په افغانستان کې خو یو بیرونی طاقت حمله وشوې ده. نو د بیرونی طاقت ضد دوی وایي چې که چېرته یو ګروپ راپاسي او کوشش او هلې ځلې کوي نو هغه خو دې ستاینې وړ دي. په پاکستان کې دوی وایي چې بهرحال دلته یو پارلیماني جمهوریت دی، یو آئین دی او انتخابات هم کیږي او بیرونی طاقت هم په دې کې حمله آور نه دی. نو دې وجې نه دوی وایي چې دلته کوشش دی دا آئینی او جمهوري لاره پکار دی. نو دا د دوی نوی موقف نه دی، زوړ موقف دی.
د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین بیا وایي چې په افغانستان کې هم جمهوریت او پارلمان موجود دی. که هغه څوک نه مني نو دا د افغانستان د ټول نظام د نه منلو برابر ده.
دې کې تضادات دو دي. یو تضاد خدا دی چې اغلته د افغانستان دولت جوړ شوی دی، اغلته انتخابات شوی دي، اغلته ولسی شورا موجود ده. که ولسی شورا نه مني د افغانستان نو بیا خو د افغانستان د ټول نظام د نه منلو خبره راغله. دویم تضاد دا دی چې کله د امریکایي فوجونه نور راغلي او دغلته د طالبان حکومتونو هغې سره اتفاق کول یا هغې په هغه صورت کې جایز ګڼل نو دا خو بیا پاکستان کې هم که دا شرعي طور جایز وي نو پاکستان کې هم جایز ګرځېدای شي. نو بیا خو پاکستان کې طالبان غوندې کې حکومت پکار دی کوم چې افغانستان کې په 1990s کې وو. نو زما خیال دی چې په پاکستان کې خودي د طالبان حکومت نه غواړي خو په افغانستان کې د طالبان حکومت ځکه غواړي چې هغلته د دوی وس لاسرسي او هغلته سیاسي اختیار ولري او هغلته د دوی په وینا د هند اثر لرکي او منځنۍ ایشیا ته لار زده کړي.
د پښتنو کمپرست ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي د نورو په پرتله په ډاګه وایي چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي. د هغوی دریځ د دې ګوند د مشر محمود خان اڅکزي له هغې خبرې څرګند دی چې د سپتمبر پر 9 نیټه یې د پاکستان د ټولو ګوندونو غونډې ته وویل که آی اس آی وغواړي نو په یو میاشت کې دننه په افغانستان کې امن راتلای سي. د یاڅوي ګوند له مرکزي جنرال سیکرټري اکرم شاه څخه مې وپوښتل چې دوی د مولانا فضل الرحمن دې دریځ ته په کوم نظر ګوري. اکرم شاه وایي
یوازې فضل الرحمن صاحب نه، زمانو په پاکستانی ریاست دہشت گردی تراگری پہ افغانستان کی مداخلت جاریت دا دے سے یہ وسلہ جوڑا کرے دا او دا دا پاکستان ریاست یو سٹیٹ پالیسی دا سدوی خدا نہ خواستہ افغانستان قبضہ کول غواڑی افغانستان کی خپل خوشی و حکومت جوڑول غواڑی نموز دا دے فکر ہر وقت مخالفت کرے دے مذمت میں کرے دے حتیٰ کہ مزاحمت میں کرے دے
په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د امن لپاره د خبرو اترو کولو په خاطر افغانستان او پاکستان یو ګډ کمیسون هم جوړ کړی وو او پاکستانی چارواکي په بیا بیا وایي چې دوی په افغانستان کې امن او قراری غواړي. دا چې د مولانا فضل الرحمن لخوا د وسلوالو طالبانو د ملاتړ خبره په افغانستان کې د امن د هلو ځلو پر ضد کار دی او کنه، یو ځل بیا د سیاسي چارو کارپو خادم حسین
یو غاړه ته خو دی دربانی سے د خدایو بخښي د اغي چې کم بنیادی دی مصلحت مشنو او هغه تر دې راځي د کمیابې د غاړه تروانو اغي فرام د دې اتفاق شو او مولانا سے پخپل بار بار دا خبره کړې ده چې ک امریکا او پاکستان غواړي نو هغه طالبانو سره مذاکرات کولی شي د امنیت غاړه ته زما خلل دی چې مولانا سے دا خبره پرښتیا د هغه مصلحت په ضد دی.
د مولانا فضل الرحمن دا سرګندونې له هغه دوی ورځې وروسته مخې ته راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میربن هیلی کلینټن په اسلام آباد کې د دورې پر مهال پر پاکستان زور واچوي چې په افغانستان کې دي د امن د خبرو اترو ملاتړ وکړي او په خپل خاوره کې دي د اورپکو پټنځایونه لمنځه یوسي.
دا بوریوال کاکړ چې تاسو ته د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په باب کې د سیاسي او مذهبي چارو د کارپوهانو نظر وړاندې کړ.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان پوځي چارواکي وایي د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د عملیاتو لپاره یې نور ځواکونه لیږلې دي. په ملک دین خیلو کې د عملیاتو وروسته اوس چارواکي وایي سپاه سیمې ته هم خپل سرتیري استولې دي. د چارواکو په وینا دوی ډېر مشکوک کورونه نړولې دي او ځینې کسان یې هم نیولې دي. ځایي خلک وایي حکومت بېګنا خلک نیولي. په دې حقله د سیمینا د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواري نور تفصیل راکوي.
پوځي چارواکي وایي چې د خیبر جنسي د باړې ملک دین خیلو سیمې نه پسې سپاه سیمې ته هم یو شمېر امنیتي سرتیري سره د درنو او سپکو وسلو او د ټینکونو په ګډون وردننه کړل او په دې سیمه کې هم عملیات وکړل چې په ترڅ کې د وسلوالو څوارلس کورونه او یو مارکیټ وران کړل او شپاړس شکمن کسان یې هم نیولې دي او عملیات یې مخ په وړاندې روان دي. او د ځایي سرچینو په وینا په دې وروستیو عملیاتو کې د وسلوالو لخوا کوم مزاحمت مخې ته نه راځي. بلخوا د دغې عملیاتو نامنۍ له امله د باړې بېلابېلو سیمو نه خلک خپلې کډې خوندي سیمو په طرف وباسي او د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم د وینا تر مخې د تازه عملیاتو وروسته اوسه پورې د باړې سیمې نه خواوشا 900 کورنۍ جلوزو کیمپ ته راغلي دي او په ارزې توګه یې رجسټر کړي دي او شاوخوا 6000 کورنۍ پکې د مخکنه د تیر دوه کالو راهسي میشته دي. دا چې په جلوزو کیمپ کې د باړې سیمې نه بې کوره شوی خلک په کوم حالت کې دي په دې حق لباندې یو بې کوره شوی تن شاه جهان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
حکومت ته مخه نه ملو شوی صرف یو سپینه پرچه راکړله او پګه باندې غولولې دا درېمه ورځ ده چې شی هم نشته صرف څټم ډوډۍ راوړي چې هم د خوراک نه وي په یو شاپر کې راوړي نو 28 او 50 تاسو په یو یو خاندان کې نو په دا باندې خو نه د موسو کې دي او نه شای باران دی جمع دی ماشومانان ښځې چې کوم دی ځنه داسې دي چې ډیلیوري کریس والا دي بیماران دي اوس موږ ماشال ریډیو را چې کوم دی موږ دا اح او دا فریاد چې کوم دی مخکې کې چې دغه د خیبر د متاثرینو دا فوري تور باندې چې کوم دی
همدارنګ د باړې سیمې یو بل بې کوره شوی تن ګلمت شاه وایي چې موږ نه هر څه پاتې شول او اوس چارواکو له پکار دي چې موږ ته د خیمو په ګډون ټولې اسانتیاوې راکړي.
چې زه دا خپل خبره دار ته کو چې موږ روان راغلی یو هم کول لا پاتې دي هم مولي لا پاتې دي موږ خبره چې دا چې ګول پاتې دي کولا ور نه پاتې دي دا که مولا دا ته کو چې خیمه هوټل والا والا کې نه درو دي وځو په سینه دا غزل مولا را شم درو چې مولا را شم درو چې مولا را شم درو چې مولا را کې نه دا خیمه نه درو چې په دوه باندې پراتو یې خلین دا جمع دی و باران دی او دا تمونه کې څه دا تمونه چې حکومت کوم کار کوي کې پراته یو حکومت تمونه کې پراته یو ټول شری
په جلوزو کېم کې د باډې سیمینا به کور شو خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د قدرتۍ فتونو د نظم صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای ویاند عدنان سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې وسورته تیار پخکړی خوراکونه ورکوي او د صحت او د خیمو د سانتیا ورکولو د پاره مهم هلې ځلې پیل کړي دي.
بالکل دې ته د اولنې ورځ نه پخکړې شوی خوراک ورکولې کیږي. ورلد فوډ پروګرام د راشن پیکټ تیاری او چې څنګه هغه پیکیجز تیار شي نو راورسی دا غیر د تراغه د مپورې وځي ته پخکړې شوی خوراک ملاوي. دا رنګ یونیسف ته د صحت په معاملې کې سامان ورکولو یا دهانی شوی دا وی ته نه شوی نه او هغه دې خبرې ټاکېره نه راکړې دا چې سر باندې صحت او حق پای جین کټ شو ته وای هغه به ته فراهم کول شروع شي یعنی چې یا ته مونږ نورو خیمو هم نه کړې دا او هغه به هم خیمه پرځو کې راولي.
یا د دې وی چې د تیرې وګدې مودې راهسه د خیبر جنسي په باډه سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. خود تیرې وی ونې راهسه پکې د امنیتی ځواکونو وسلوالو ترمنځ نخته توند شوې دي چې په ترڅ کې نور سیمو ته هم عملیات غزول شوې دي او په سلګونه نور کورنۍ هم د دوو سیمو څخه بې کوره شوې. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي چې له امله یې په سونو کورنۍ بې کوره شوې دي. د فرهاد شینواري ریپورت کې مو واورېدل. امریکا د خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن د پاکستان د سفر پر مهال ویلي پاکستان دې د افغانستان د جوړجاړي لپاره وسلوال طالبان د خبرو اترو عمل ته راضي کړي. په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو تعلقات د کړکیچ ښکار دي، د میرمن کلینټن دا سفر څومره کامیاب و؟ په دې حقلا یو ریپورت ترته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. د تیرو سو میاشتو راهیسې د پاکستان او امریکا تعلقات د کړکیچ ښکار دي. امریکا غواړي چې پاکستان خپلو قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو او په خاص توګه د حقانی نیټورک خلاف عملیات وکړي، خو پاکستان په دې لړ کې د ګامونو پورته کولو نه ډډه کوي. په داسې حال کې پاکستان ته د امریکا د خارجه چارو د وزیر هیلری کلینټن دا وروستی سفر څومره کامیاب و؟ په دې حقلا د سیمه ایزو چارو کارپوه سلیم صافی مشال ریډیو ته وویل.
اغی تو تربیه ده پوری وا چې د جننا سلور برین استمخته کې د پاکستان او د امریکا کمی اړیکی وی اغه بیا خراب شوی وی. پای کتاب تری خواره راغله د مایک ملن او د نور امریکایي مامورینو د پاکستان خلاف په بیانونو نه نو ده پوری خو دا سفر کامیاب و چې اغه یو ځل بیا د خبرو اترو د یو بل سره د ملاتړ پروسا اغه باندې موافقه وکړه. خو ولې داسې نه ده شوی چې بین پاکستان او امریکا په یو پیج باندې د یو میټینګ په ذریعہ باندې راغلي دي. البته په دې باندې موافقه شوې ده چې رابطه به ساتي او کوشش به دا کوي چې دواړه هیوادونه د افغانستان په اړوند د ستراتیژي حواله سره په یو پیج راشي.
میرمن کلینټن پاکستان ته د خپل دې سفر پر مهال ویلي د وسلوالو ډلو سره تعلق ساتل داسې دي لکه څوک چې کور کې ماران ساتي او دا فکر کوي چې نور خلک بچیچي او هغه ته به سنوي. نوموړي پاکستان نه غوښتنه کړې چې یو شمیر خبرو ته په کتو سره دوی په دې باور دي چې پاکستان وسلوالې ډلې خبرو اترو ته راضي کولې شي، نو په دې لړ کې د خپل کردار تر سره کړي. دا چې پاکستان په وسلوالو والو ډالو څومره اثر رسوخ لري چې لمخه یې دوی خبرو اترو ته کینول شي، په دې پښتنه سلیم صافی وای.
تر څو پر زما د شخصي نظر ده نو زه خو په دې باور لرم چې که هر څه طالبانو باندې د بل کم هر یو ملک نه زیات کېدی شي د پاکستان اثر یې، ځکه چې طالبان چې څومره پاکستان ته محتاج دي د خپل کورونو د خپل بچو یا د خپل نورو خبرو لپاره نو دومره بل چا ته محتاج نه دي. خداغه ترسن زه په دې باندې هم یقین لرم چې طالبان نه صرف د پاکستان په کنټرول کې دی او نه دا ضرور دا چې د پاکستان خبره ومني.
د روټرز په یو ریپورت کې راغلی پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د دوی پلوي حکومت جوړ شي، او دغه وجه ده چې دوی په افغانستان کې تر ټولو ډیره فعاله وسلواله ډله حقانی نتورک په قابو کې ساتل غواړي. بلخوا په پیرس کې د نړیوالو اړیکو او سیړنې د مرکز یو غړي کریسټوف جیفر لاټ رویټرز ته ویلي پاکستان داسې فکر کوي چې د دوی ګټې د امریکا د ګټو نه مختلفې دي، نو امریکا له دې خبرې ته هم پاملرنه پکار ده.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موج او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دوه بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دوه بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پنځو بجو.
خطر من اوریدونکو، تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. دا وخت په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې دی. راځي چې د مليحه امیرزاده نه د دې وخت خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي هیواد یې یو مثبت خارجه پالیسی لري چې پارلمان یې جوړوي. د جمعیت علما اسلام مولانا فضل الرحمن په سیمه کې د تشدد غندنه کړې. په خیبر ایجنسی سپا سیمه کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د 14 وسوالو کورونه او یو مارکیټ وران کړی دی. 14 مشکوک کسان یې هم نیولې دي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د خپل غوښتنو په لړ کې د نن نه د کلاسونو بایکاټ اعلان کړی. وفاقي حکومت بیگم نصرت بوټو ته د جمهوریت د ودې لپاره د خدمت ماتو پترس کې د نشانه پاکستان تمغی ورکولو اعلان کړي. نیټو وای په پاک افغان پوله د عملیاتو په لړ کې خواوشا 200 وسلوال وژلي او نیولي. امریکا د امنیتي خطر په لړ کې د شام نخپل سفیر راوخي، او په ترکیه کې د سخت زلزلې لامل خواوشا 200 سلوش پټه کسان مړ شوي دي.
د مليحه امیرزاده نامو د دیګړې د تازه خبرونو لنډیز اوریده. ورزو د خبرونې باقی برخه ته قدر منوریدونکو وستاسو ته د کورنی مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کوو چې په اسلام آباد کې زموږ خبريال سراج ظهیر د بیلابیلو کورنۍ ورسپانو د مهمو لیکنو غټ ټکي راغون کړي. راځي چې په غاړې واورو.
نن مقامی ورسپانو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعات راغستې دي. جنگ ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی بین الاقوامی ترکول کانفرنس ته د خطاب په وخت دا دعوه کړې ده چې پاکستان د سرمایه‌کاری لپاره ډیر ښه ملک دی. ادارې لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر دغه مهال وویل چې دوی په دوره حکومت کې به 3.5 میگاواټه بجلی نیشنل گریډ کې شامل کړی شي، او دغه شان د روان میاشتې په 10 نیټه د باشا ډیم بنیادی تیګه هم کېښودل شوې ده، او د دې ډیم نه به 3.5 میگاواټه بجلی جوړیږي. ادارې لګي چې تر څو د بجلی پیداوار لړکې موجوده دور حکومت کې د 3.5 میگاواټ د اضافه تعلق دی، نو سوال دا راپورته کیږي چې بیا ولې حکومت د بجلی په بحران باندې قابو موندلو لپاره په هفته کې په دوو چټیانو او د ماخم سره سم په دوکانونو بندولو مجبور شوی دی. ادارې لګي چې ملک دا وخت د ګڼ شمېر ستونزو سره او بحرانونو سره مخ دی. په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا خبره چې ملک د سرمایه‌کاری لپاره ډیر غوړ دی عجب لګي. ادارې لګي چې چری وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر اختیار ملک کې د جمهوریت مستقبل روحانه لیدل غواړي، نو په دې خپل پاتې وخت کې د ملک مسلو ته پسندیدګي سره وګوري. ولې چې د داوو او لوزونو وخت تیر شوی دی. د پیښور نخ پرېدونکو اج رسپان خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدرخان اوتی خپل پلرنۍ ضلع مردان کې د رسنو سره خبرو کې ویلي دي چې هغه صرف د مردان نه بلکې د ټولو صوبې چیف ایگزیکټیو دی، او هغه د صوبې په یو ګډ کې هم بې انصافي نشیلې دي، او په تیر وختونو کې چې کومې ضلع د نظر وستې شوې دي هغه کې د ترقی منصوبې پیل کول د دوی د حکومت لومبي ترجیح ده. ادارې لګي چې پیښور د ټولو خیبر پښتونخوا لپاره د اهمیت وړ خار دی، خو لې دلته دومره مسلې دي چې د شمیر نه بهر دي. سړکونه مات پراته دي او تجاوزات دومره زیات شوي دي چې د ولس ژوند یې ګران کړی دی، او تیر وختونو کې هم د پیښور اړخ ته چا پام لرنه نه دا ورکړي. نو باید چې وزیر اعلی د خپل وعده خیال وساتي او د پیښور د ترقی لپاره لږ سوچ او غور وکړي چې دا رنګ د پیښور ولس د دې ستونزو نه او د مشکلاتو نه خلاص شي. مشرق ورځپاڼ خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر ایجنسی په تحصیل باړه کې د سیکورټي فورسز د آپریشن له کبله کډکونکو متاثرینو ته چې کوم مشکلات ورپیښ دي د دې نه صفا معلومیږي چې دغه انتظامیه ککړه ده. ادارې لیکي چې داسې خبرونه راغلي دي چې د متاثرینو نه پولیس والا رشوتونه اخلي او د غرنګ جلوزی کیمپ کې هم د اسانو لړکې شکایتونه مخې ته راغلي دي. ادارې لیکي چې د دې خبرونو نوټس اغستل پکار دي ځکه چې دا ډیره د افسوس خبره ده. یو خو دوی په خپل وطن کې مسافر دي او بیا ورسره دا رنګ سلوک کیږي. پکار ده چې د دوی هر قسم خیال وساتل شي نه چې مسلې ورته پیدا کړی شي. ادارې لیکي چې حکومت له هم پکار دي چې آپریشن په خشن وکړي ځکه چې بیا بیا کډه کول ډیر ګران دي او د دې سره سره د پولیس چارواکو نه دغه پولیس والو په حق له هم پوښتنه پکار ده چې دوی رشوتونه ولې اخلي او کډه کوونکو متاثرینو ته تکلیفونه ورکوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې درته دا یو د دوو مطبوعاتو مهم ټکي وړاندې کوو. د عراق نه د امریکایي ځواکونو د وتلو نه پس هم داسې معلومیږي چې دا هیواد اړیګړي او تندروي ښکار دی او د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د پاکستان په اړه تازه څرګندونې د هغه د پخوانیو څرګندونو سره په ټکر کې دي. واشنگټن پوسټ او ایسوسییټډ پریس په دې حقلا رپورټونه شایع کړي دي چې مهم ټکي درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کوي.
واشنگټن پوسټ ورسپانې د عراق نه د امریکایي ځواکونو د بشپړې انخلاب په اړه په یو ریپورت کې لیکلي چې تر کلونو کلونو پورې په عراق کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو د جنگ په اړه د امریکایي پوځ پوهه بدله کړې ده. ورسپانې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د تیرې ورځې اعلان ته اشاره کړې چې د روان کریسمس پر مهال به د عراق نه ټول امریکایي ځواکونه وځي. ورسپانې زیاتوي چې اوباما د نهو کلونو تر تیرېدو او د 4,400 امریکایي پوځیانو د وژل کېدو نه پس د عراق لپاره د امریکا د جنگ د پای ته رسولو اعلان کوي. ورسپانه وړاندې لیکي چې د عراق جګړه له ډېرې مودې راهیسې د تضادونو ښکار وه. د دې په نتیجه کې یو دښمن ډکټاټور له واکه وغورځول شو خو ګڼ شمېر امریکایان په هغه کاذبه جګړه کې ښکېل پاتې شول چې ګواکې دغه هیواد د ډله ایزو وژنو وسلې جوړوي او اوس چې د امریکا پوځ له عراقه وځي حتی په پوځ کې دننه هم داسې نظرونه موجود نه دي چې ګینې دې جنگ ته د بری نوم ورکړل شي. واشنگټن پوسټ لیکي په 2003 کال کې چې امریکایي ځواکونه په نوو وسلو او تخنیکونو سمبال عراق ته ننوتل نو داسې ګمان کېده چې هلته به غیر معمولي کارونه ترسره کړي او هلته به یو نوی ډیموکراسي پیل شي. خو په عراق کې امریکایي جنگي مشاور میټ شرمن وایي عراق موږ ته د جنگ د ناولیتوب یو نوی سیرخ ښکاره کړه او ښایي دا به هم ښه وه چې په راتلونکي وخت کې موږ هله په اسانه په دې لاره بیا سفر ته زړه ښه نه کړو. پاورسپانه کې مخکې راغلي اوس مهال چې په عراق او افغانستان کې امریکا د جنگ لمن رانغښتل غواړي د ولسمشر اوباما انتظامیه او د امریکا پوز د جنگ پاړه نوې لارې خپلول غواړي. دوی اوس د دې پر ځای چې زرګونه پوزونه هلته موظف کړي او یا هم قبایلي مشران سره راټول کړي دا غوره ګڼي چې جنگ د بی پایلټ الوتکو او د ځانګړو کم ځواکونو لخوا مخته شي. ورسپانه په اخره کې لیکي امریکایان په داسې حال کې له عراق وځي چې تر شا یو داسې هیواد پرېږدي چې ورکی تاوتریخوالی موجود دی په ځانګړي ډول د هغو عراقیانو لپاره چې د امریکایانو سره یې کار کړی دی. بل پلو ایسوسییټډ پریس خبري اژانس په یو رپورت کې د افغانستان پاکستان او امریکای اړیکو ته کتنه کړې ده او د افغان ولسمشر حامد کرزي د یو پاکستانی تلویزیون سره یې کړې هغه مرکې ته اشاره کړې چې په کې نوموړي ویلي ک امریکا پر پاکستان برید وکړي نو دوی به د پاکستان سره په لیکه کې ودرېږي. اژانس لیکي د کرزي دا سرګندونې د هغو سرګندونو نه ډیر متضاد دي چې په کابل کې د هیلری کلینټن سره په خبري غونډه کې وکړي او خپل ګاونډي هیواد پاکستان په دې ملامت کړ چې د ترهګرۍ سره په جنگ کې مرسته نه کوي. ایسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکي چې د حامد کرزي سرګندونې چې جیو ټلویزیون ته وکړي د امریکا د پالیسۍ نه په ټکر کې معلومیږي. څوک چې پر اسلام آباد فشار اچوي چې د هغو ورپکو مخه دی ونیسي، څوک چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان بریدونه کوي. اژانس لیکي کابل او واشنگټن تل اسلام آباد ته د ملامتۍ ګوته نیولې چې په خپل خاوره کې ورپکو ډلو ته خوندي پټنځایونه ورکوي او پاکستان ته د نورو امریکایي لوړپوړو چارواکو سره په بدرګه ورغلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ډاګه د خبره وکړه چې که پاکستان د طالبانو حقانی ډلې او القاعده خلاف عملیات ونه کړل یا دای په وس کې نول نو دوی به څنګه د دغو ډلو خلاف په خپله ګامونه پورته کړي. خو هیلری کلینټن بیا هم په دې خبره ټینګار کولو چې دوی د پاکستان په خاوره کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کول نه غواړي او د حل مناسبه لاره پخلاینه غني او په دې لاره کې د پاکستان مرستې اړینې بولي.
داو نجیب عامر چې تاسو ته نړیواله مطبوعاتي کتنه وړاندې کړه. د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یوه مقاله کې راغلی تیونس کې د نوي حکومت او آئین جوړولو لپاره پرون یعنی د اتوار په ورځ وټونه واچول شو. دا د عرب نړۍ د هغه هیوادونو لپاره یو مثال دی چیرته چې خلک دا وخت په پاسون کې بوخت دي. د دې مقالې مهمه برخه درته اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
د ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی پرون د اتوار په ورځ د تیونس خلکو د قومي اسمبلی لپاره وټونه واچول چې دا رنګ دغه اسمبلی د ملک لپاره آئین او حکومت جوړ کړي. په عرب نړۍ کې روان پاسون د تیونس څخه شروع شوی وو او اوس د وړوکي هیواد تیونس د جمهوریت په لور روان شوی. مقاله کې وړاندې راغلی دی په تیونس کې د یو آزاد خیاله سیاسي ګوند مشر وایي د تیونس اولس نړۍ ته وښودل چې بغیر د څه نظریې او په امنه توګه انقلاب څنګه راتلی شي. نوموړي زیاته کړه هغوی اوس نړۍ ته خودل غواړي چې ډیموکراسي څرنګه په وجود کې راځي. همدارنګ دغه آزاد خیاله ګوند مشر ویلي چې د لیبیا، مصر او شام غوندې هیوادونو باندې به د تیونس د انتخاباتو لوی اثر پرېوځي ځکه چې د ټولې عرب نړۍ تیونس ته سترګې دي. مقاله کې وړاندې راغلي تمه څرګندېږي چې په تیونس کې منځلارې اسلامي سیاسي ډله انحدا په اسمبلی کې زیاتې څوکۍ وګټي. د دې ګوند مشران وایي هغوی د عرب نړۍ لپاره یو بل حکومتي ماډل جوړ کړی دی چې پکې به د اسلامي اصولو ترڅنګ د غربي جمهوریت اصول هم وي. په یو امریکایي یونیورسيټي کې پروفیسر او د مصر یو سیاسي کارکونکي سمیر سولومن وایي هغه هیوادونه چرته چې لا هم خلک په پاسون کې بوخ دي هغوی دا مهال تیونس ته په رشک سره ګوري. د لیبیا او مصر خلک په دې پوه دي چې تیونس کې نه یوازې اړومبه انقلاب شروع شوی وو بلکې دغه هیواد وړوکی دی. زیاتره پکې د یو نسل خلک دي او تعلیم یافته هم دي نو ځکه پکې انقلاب په اسانه او کامیابۍ سره سرته ورسېدو. د دې ترڅنګ د تیونس پوځ هم غوښتل چې واک یو منتخب حکومت ته وسپاري خو بیا هم تیونس د نورو هیوادونو لکه مصر او لیبیا لپاره ښه نمونه ده او دغه هیوادونو خلک به د تیونس په نقشه قدم باندې ځي. د لیبیا لنډمهاله حکومت پرون د اتوار په ورځو د خپلې کامیابۍ اعلان وکړو خو مقاله لیکونکي زیاتوي چې لا هم ډیر څه پاتې دي ځکه چې د مو مرکز فی زد ټولې ډلې په مضبوطه توګه د یو بل سره نه دي تړل شوي. بلخوا په مصر کې پارلماني انتخاباتو ته د یوې میاشتې څخه هم کمه موده پاتې ده خو دغه هیواد لنډمهاله پوځي حکمرانانو د تیونس په شان د انتخاباتو لپاره هیڅ تیاری نه دی کړی.
د اسرار عالم محمد نمو د تیونس د انتخاباتو په حق لا د نیویارک ټایم ورځپاڼې مهم ټکی اوریدل.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د نړۍ په حال کې ورزو د ترکی د زلزلې حال درکو. د ترکی په جنوب ختیځو سیمو کې د یکشنبه د ورځې له خونړۍ زلزلې وروسته د ژغورنې لپاره حالې زلې دوام لري. د یاد شوی زلزلې له وجې په لسګونه ودانۍ رانسکوري شوې دي او د رارسېدلو خبرونو له مخه د 2500 نه زیات خلک پکې وجل شوې دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورت برابر کړی چې زموږ همکار بوریوال کاکړی تاسو ته وړاندې کوي.
مرستندوی کارکونکي د لسګونو نړیدلو هغو ودانیو تر ملبې لاندې د خلکو د رایستلو په لټه کې دي چې د یک شنبه په ورځ د ترکی جنوب ختیځ سیمې ولړزولې. د دې زلزلې زور 0.2 ثبت شوی و. که څه هم د خلکو د رایستلو په لړ کې کامیابی ترلاسه شوې دي خو ډیر کسان لا هم تر نړیدلو ودانیو لاندې دي.
زه او زما اورور په ارسیس کې تر ملبه لاندې وو. زه راوستل شوم خو هغه تر اوسه پورې هلته بند پاتې دی.
د ترکی د کورنیو چارو وزیر ادریس نعیم سهین وویل د ارسیس په ښار کې به د مړو شمیر تر ټولو ډیر وي هغه ځکه چې هلته د اتیاو په شاوخوا کې جګې ودانۍ رانړېدلې دي. هغه وویل چې فکر کېږي هلته به د 40 ودانیو تر ملبې لاندې لا هم خلک پاتې وي. ژوندی راستل شوي کسان وایي چې هلته حالت ډیر خراب دی. د دوی خپلوان او ملګري لا هم تر نړیدلو ودانیو لاندې پراته دي او دوی له هغوی څخه د یوه ژغ هم نه دی اوریدلی. د ترکی حکومت له شاوخوا 8 ښارونو څخه په زرګونه مرستندوی کارکونکي په کار اچولی دي. د دې هیواد پوځ وایي چې دوی هم شپږ ډلې هلته د مرستو لپاره ورلیږلې دي. د دې هیواد وزیر اعظم رجب طیب اردغان د یک شنبه په ورځ وویل د وژل شوو په شمیر کې زیاتوالی راتلای سي او په خاصه توګه په هغو ښارګوټو او کلو کې چې د زلزلې مرکز ته نږدې پراته دي. د هیواد د کورنیو چارو وزیر ادریس نعیم سهین ویلي د بې کورسو خلکو لپاره په وین نومې ښار کې د خیمو یو ښارګوټی جوړیږي.
İnsanlarımızın yerleşmesi, istirahati için alanlar.
د بیکوره شو خلکو د اوسولو لپاره د ځایونو د جوړولو تیاری روان دي. اوس مونږ د خار د فوټبال په میدان کې یو. مونږ د خیمو د یو خارګوټي د جوړولو کار تقریبا پای ته رسولی دی. خلک ور روان دي او سل خیمې درول کیږي.
قسمان کورولدو یرلشم دوام ادیو 100 تانه چادر کورولیو.
وزیر اعظم رجب طیب اردغان ویلي چې د آذربایجان، ایران او بلغاریا مرستندوی ډلې په کار بوخت دي او د هغه په خبره ک ترکی ته د نور مرستو اړتیا و نو دوی به پر نور هیوادونو هم ژغ وکړي.
د بوریوال کاکل نامو د ترکی د زلزلې او د هغه وروسته د بحالې د کارونو حال اوریده. تدر منوریدونکو اوس ورزو د پاکستان یو بل کورنی ریپورت تا چې د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میرمن او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو مور نصرت بټو د مرګ وروسته هغه ته د اعلی سیول اعزاز د ورکولو په حق لکم ریپورت راغلی دی. دغه اعزاز میرمن نصرت بټو ته په د جمهوریت لپاره د هغې د هڅو او د هغې د کوششونو په باب کې ورکړی شوی دی. د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر مو په نور حال خبروي.
د بیگم نصرت بټو په مرګ باندې نن ټول ملک کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا د عامې چټۍ د اعلان سره سره د لس ورځو د ماتم یا غم منځلو اعلان کړی شوی دی او دغه رنګ وفاقي حکومت نصرت بټو ته د مرګ نه پس د جمهوریت د ودې لپاره د غوره خدماتو په هیواد کې د نشانه پاکستان تمغی ورکولو اعلان هم کړی دی. د پاکستان پیپلز پارټي قومي اسمبلی کې غړي ملک عظمت مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې بیگم نصرت بټو ټوله نړۍ کې د پاکستان نوم روښانه کولو او د جمهوریت لپاره ډېر لوی خدمات ترسره کړی دی او هم په دې سبب وفاقي حکومت دا فیصله کړی دا چې نصرت بټو ته د هغې د سیاسي جدوجهد په اعتراف کې دا اجازات ورکړی شي. نوموړی وویل
دا هغه پوجا باندې چټي هم دا اورز د چټي دا هغه نه علاوه باقاعده هغه ته بنور اجازات د پاکستان د سټیټ تر طرف نه چې نو ورکړی کیږي. حکومت دا هغه لپاره خپل طریقې کار کړی دی. نن د پیپلز پارټي د ورکرانو لپاره ډېر د غم ډک اورز دا مونږ فخر کوو په بیگم نصرت باندې چې داسې خزا چې د هغه خاوند هم وزیر اعظم وي د هغه لور هم چې د وزیر اعظم وي داسې یو خزه چې یو طرف ته د بادشاه په تخت ناستې بل طرف ته د دنیا د ټولو نه سختې هغه چې دین هغه برداشت کی.
د پاکستان پیپلز پارټي شیرپاو ډلې مشر آفتاب احمد خان شیرپاو مشال ریډیو ته وویل چې د بیگم نصرت بټو په سیاست کې دومره لوی کردار و چې هغه به تل د تاریخ په ځلانده پاڼو کې لیکلی شي. هغې ته د واډونو ورکولو هیڅ ضرورت نو نوموړي زیاته کړه
بیگم نصرت بټو یو سیاسي کردار یو ډېر سخت او یو ډېر لوی جدوجہد کړو سیاست کې ضیا رژیم خلاف چې کوم جدوجہد او پاغه کې دا بیگم نصرت بټو یو ډېر اهم کردار و چونکی هغه بیا رستو د سیاست نه یو طرف ته شوی و. هغه ته د نشانه پاکستان کو ورن کو کو ورن کو ضرورت نو دا غي خپل یو مقام و خو په کار دا و چې د موجوده حکومت او د دې دا از پارټي دا قائدین چې دي دا وی په ډېر ښه طریقې سره تاسو کړی وی او دا غي خیال ساتلی وی هغه مونږ ته ښکاره ده نه.
سیاسي چارو تزیینګر اجازهتي هم مشال ریډیو ته د وفاق لخوا نصرت بټو ته د نشانه پاکستان ایوارډ ورکول په حق لا خپل فکر صدا سي وړاندې کړو.
د دومره موجوده په دوبه کې په دومره بیمار و چا یا د پارټي یا د حکومت څو ځموار سره دا غي خصمانه ځا کړی دو کنه دا کړی بل دا چې د دې د پاره ما په خیال چاغه ته کوم ایوارډ ورکول غواړو نو دا غي څه ځمن چې کوم دین واغ شهیدان کې شو یو خو یو د پیپلز پارټي د ګورنمنت په تور کې شهید کې شو دا غي لور محترمه بنظیر زای په کوم دی غم شهید کې شو او د کم از کم دا غي چې دا کوم غي مرګ شو د څه ځمنو د یو لور په دې صحیح توګه باندې تحقیقات شوی.
یادونه ولدا چې د حکومت لخوا د نشانه پاکستان ایوارډ نه علاوه انټرنیشنل هیومن رائټس کمیشن هم نصرت بټو ته د جمهوریت لپاره د قربانو ورکولو لړکې د عالمی ایوارډ برای جمهوریت ورکول اعلان کړی دی. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
په اسلام آباد کې د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي محسود قبایلو طالب علمانو یو غونډه کړې چې پکې قبایلی طالب علمانو ته د ورپی خوستونزو په حق لا خبرې وشوې. په دې غونډه کې د ژوند د بیلابیلو برخو سره تعلق لرونکي د محسود قبایلو مشرانو ګډون کړي. د غونډې نور حال د سیلاب محسود په ریپورت کې اورو.
په غونډه کښې د مسعود قبایلیانو یو شمېر مشرانو، عالمانو، تاجرانو او په ملازمت کښې موجود او پخوانو افسرانو سره سره د ملک د نورو یونیورسټو نه راغلیو طالب علمانو هم برخه واخیسته. په غونډه کښې د کړکجنو حالاتو په وجه مسعود قبایلیون ته ورپېښو خطرو، مشکلاتو مخنیوي او خصوصا د دوی زبېدلی تعلیم بیا رغول باندې خبرې اترې وشوې. مشال ریجو په دا موقع موجود ځینې قبایلیو وژغول. د غونډې جوړونکي یو طالب علم نعیم مسعود وویل چې میژ مسعود قبایلیون په دا غرض یو ځای راټول کړل چې دوی د مسعود طالب علمانو د پاره د تعلیم ړنګې لیارې بیا سامې کړي.
مسعود فاونډیشن چې کوم د مسعود د تعلیمي بنیاد هغه په هکله بنوم په داسې قید اعظم یونیورسټي وه، ګومل یونیورسټي، دوډیه خان، پېښور یونیورسټي دو، دغې ټولو ملګري سره میژ خبرې وکړلې چې میژ تاسو که راټول شي خپل مشرون ته ووایئ چې د میژ تعلیمي معیار بنه سوچر ته واخیستی فکر مستقبل جوړول قابل شي.
طالب علم خالد مسعود په دغه لړکښې په دا رنګ وژغېده.
د هر یونیورسټي سټوډنټ په اتفاق باندې دا یوه غونډه راوغوښتله چې د میژ په وزیرستان شي کوم مشکلات دي هغه تعلیم دی، دا موجوده چې کوم حالات دي دغې په وجه باندې میژ ډېر متاثر شوی. دا غونډې میژ مقصد دغه دی چې د میژ د کوم تعلیم متاثر شوی دی، دا میژ خپل تعلیم به راشي خپل مشرونو ته، خپل افیسرز ته، خپل بزنسمن ته وښایي چې د میژ د کوم تعلیم دی، دا میژ څرنګه بچ کولی شي دغې پر موجوده څه قدم وخلي چې میژ خپل فیوچر برقرار وساتي، میژ خپل بال بچ خپل ورینه زمان و تعلیم روشنیي تر وبوسي. تعلیم د زیور نه یارسته، دا تعلیم چې کوم د بشوي د میژ واپس رګوړ کی او په مخ باندې روان کی.
په غونډه کښې د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه قریشي هم موجود و. هغوی د مسعود طالب علمانو دا هڅه وستایله او د خپل لوري نه یې د پوره ملاتړ لوز ورسره وکړه.
دغ دی چې دا کوم سوچ روان کړی دی د مسعودو د مستقبل نسل دپوره، دغې مسعودو د تعلیم دپوره چې کوم د سوچ روان کړی دی، کوم اقدامات دی شروع کړي دي. زه په دا کښې پیرا پیرا د دې ملګری او د انوس خلکو انشاءالله د دې ملګرتیا کوي تر اخره پورې.
د غونډې په وروستون شه د مسعود ویلفیر ایجوکیشن سوسایټی د کیام او دغه مقصد په مخ بوتلو د پاره د یوې شپږتنیزې عبوري کمیټې فیصله هم وشوه چې کومه به د مسعود قبایلیانو دویمې درنې غونډې ته لار سماوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان خیبر پختونخوا صوبې د پرایمری سکولونو استادانو د نن نه په خپلو سکولونو کې د سبق خودلونه بایکاټ کړی. دوی وایي چې تنخواګانې یې کمې او مراعت نه لري. بلخوا حکومت ویلي د استادانو د مسلو هوارولو لپاره هلې ځلې یې شروع کړي دي. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال د شبیر جان د نور تفصیل سره.
د حکومتي شمیرې تر مخه خیبر پختونخوا صوبه کې خوشا 200,000 پورې پرایمری سکولونه دي چې پکې 15,000 استادان او د 20 لکو نه سیوا زده کوونکي زده کړه کوي. د خیبر پختونخوا پرایمری سکولونو استادانو د نن په سکولونو کې د کلاسونو نه اخیستلو یا بایکاټ اعلان کړی دی او د خیبر پختونخوا د ټولو پرایمری سکولونو استادانو تنظیم وینا تر مخه تر اوسه پورې د دوی احتجاج علامتي وو، ولې د حکومت لخوا د دوی غوښتنو ته پاملرنه نه کېدو له وجې دوی د نن نه د کلاسونو په مکمل بایکاټ اعلان کړی دی او دوی وایي چې د دوی د هړتال به تر هغې جاري وي تر څو چې دوی ته صحیح سروس سټرکچر او د نورو درې وڼو صوبو د پرایمری سکولونو استادانو په رنګ تنخواګانو او مراعات نه وي ورکړل شوې، نو دوی به خپل احتجاج جاري ساتي. د خپلو غوښتنو په خله باندې د خیبر پختونخوا د ټولو پرایمری استادانو د تنظیم مشر ملک خالد خان مشال لیډو ته سدارنګ وویل
په دې ګورنمنټ کښې دا نیم کال وشو، بیا دا سروس سټرکچر ته مخې ته راغی چې پای کې پرایمری استاد ترقې بجای په رستو باندې روان دي او باقي چې کومې لارې دي هغه ټولې مونږ ته بندې دي.
پورا نکل سڑکوں تا پر آوتو باندې مجبور شي. دا استاد غونډه د لوړ مقام خلک سڑک تراو وتل او دا غرنګ په دغه سکولونو کې د زده کوونکو وخت ضایع کېدو ذمہ واری د چا جوړیږي؟ نو دا پېښور د پرائمري سکولونو استادانو او د ګلبهار پرائمري سکول مشر عزیز الله خان مشال لیډو ته صدارنګ ویل
زه دا ذمہ داری ټول په حکومت وخت بار چوم د دې چرې غواړي چې استاد دې سود حال یو دا قوم ترقی وکړي ډیر استاد لا خپل مقام ورکړي کم دا حق ته په بلور صبح کې ورکړي ار دې سو پهلم ورک دا زموږ یو مشن خپل استاد روټ ترونه باسو خو چون کې دا چار پانچ سال نه صحیح طریقہ باندې موږ له ریسپانس عمران کو او یو قسم لمونږ دیوال سره د لګول کوشش وکړي ځکه چې نور صبح استاد وګړي پرمری نه هغه ډیر پخ گریډ کې تنخواه لي زموږ د صبح استاد چې کم دی سره دې چې زموږ تعلیمي معیار چې کم دی درو واړو نه بهتر دی او استاد چې کم دی پرمراتو کې درو واړو نه کم دی
ولی په دې غلا چې کلمو د خیبر پښتونخوا د تعلیم صوبای وزیر سردار حسین بابک نه پښتون وکړه نه وی سور زړاندې مشال لیډو ته په دې باب باندې ویل چې دا استاد یو مقدس او لوړ مقام دی او دوی سره په سړکونو راوتل نه خایي بلکې دوی له په ښه طریقه خپل مطالبات حکومت تر وړاندې کول پکار دي.
استاد چې دا ډېر لوړ مقام دی نو سره جاله روغ تر وځي کله موږ سره خبر وشي او خدای موږ راغی جایزه خبره موږ یې ونه موږ بیا روغ تر وځي اصل چې کوم دی استاد له روغ تر وځي دا مناسب خبره نه ده بهرحال دا خو عوامي حکومت دی چې سمه سلام ان شاء الله کې په مشاوره سره په دغه باندې وکړو دا د چې لکه روغ تر وځي چې دا د استاد لپاره ډېر زیاته نه مناسبه خبره
یاد دي وی چې دغه استادانو وینا ده چې حکومت دوی ته کم سروس سټرکچر ورکړی دی د هغې په بنیاد دوی ته د ترقۍ او د مخکې تللو لارې بندې دي او دا چې موجوده حکومت د دوی د مسلو ته تېرو درنو کالو راسې صحیح پاملرنه نه ده کړې ولې دوی دړکه ورکړه که چېرې د راروان میاشتې پنځمې نېټې پورې د دوی غوښتنې پوره نه کړه شوې نو دوی به په سړکونو راوځي او ټوله صوبه کې به پرائمري سکولونه په مکمله توګه بند کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
او اوس ورزو قبایلی سیمه ته د باجوړې جنسۍ د ماموندو سیمه کروندګر وایي حکومت له پکار دی چې په کیمیاوي سرو او د جوارو په فصل لګول شوی پابندي د ختم کړي شي دا ځکه چې دوی ډېرې ستونزې سره مخامخ شوي دي. بلخوا د غنمو جوارو د دانو اخیستونکي یا ډیلران وایي چې پیداوار نیم په نیمه کم شوی دی. په دې حقله نور تفصیل لپاره د شانواز ترکزی ریپورت اورو.
د ماموندو باجوړ ایجنسی کروندګر وایي هغوی د جوارو فصل پر دې وجه نشو کړلې چې له حکومتي اړخه پرې پابندي و. خو اوس د غنمو د فصل د کر وخت شروع کیږي او په کیمیاوي سره هم پابندي لګول شوې ده. بیا ګمان څرګندېږي چې دا فصل هم ښه و نشي. عالمگیر خان د برخ لوزو ماموندو اوسیدونکي دی او وایي د لارو هم ډېر مشکلات دي، ټریکټر خپل ځمکو ته نشي بولی ماموندو اوسیدل کے ملک شاہ ولی خان هم خپل ازمکو کی هم پخپل کرواندے کوي. هغه اویل کی میای سری بند دی او تیر کالی فصلونه هم ونه کرل
کی میای سر دان نه ملاوی یو خندر خونه ډیر چک دی او بل ملاوی گیمنو حکومت طرف بند دی او لکه مطلب دا چې دا کم دا اپریشن روانو نو پدې کې بعد د سترو کې به څه پمونه جوړول یا څه نور د څه کیسه وي په دغه باندې خو نه پوهیږم. نو دغه ډېرې مسلې دي دلته خو ذمہدارو ته.
او کله مو چې د سلارزو باجوړ ایجنسی اوسیدونکي غفار طوفان نه وپوښتل په سلارزو کې د جوارو په فصلونو او په کیمیاوي سرو پابندي و یا نه، نو هغه وویل
او په سلارزو کې غوړې صورت حال نه سلارزو کوم ته سره لکه مش دو دغه نه ملاوی کی سرکار هم د ټډیپان لګولې یو پر ارګانو کې بل بخار کې دی. نو لکه کوته ارګانو ته ورته بخار ته تعالی به سرک لکه سراخ نه سره به سرکاري چډر کې هغه سلارزو اړې ته شوړې څه پورې سات کې وړې شي.
د باجوړ ایجنسی فصلونو ته د سرو او د لوړو فصلونو د نه کرول د وجې سمره زیان ورسېدو. په باجوړ ایجنسی خار هډ کوارټر کې د غنمو او د جوارو د فصل لوی ډیلر سلطنت خان ویل
تر ماموندو علاقه کې زمنګ د ټول باجوړ ایجنسی یو طرف ته زمنګ کو کاروباري خلک منکه پته لګي کنه نو چې څومره ټول ایجنسی ته لکه مال راځي نو هغه مال به یوازې نه کړی تر اته اوس دغه په وجه لکه خلکو ته لکه ټول ځمکه ارته لکه شړو لرونو خواته لکه حکومت ته لکه کای چیرې لکه تاسو به جوار پنه کاری دا په شی باندې کاری دا شی باندې کاری لکه سکل اکثر د تقریبا د خروارونو په زرونو خروارونو په پسنه په دې خراب شوی چې موږ په خلکو کاری دي مې په خلکو کاری دي نو دغه په وجه باندې
او د دغه ټولو کروندګرو او د سلطنت خان په غوښتنه حکومت ته باید دا پابندي ختمه کړي چې د باجوړ ایجنسی د اولس د کورنۍ روزګار او ګټه وټه بیا روانه شي.
شانواز ترکزئی، مشال ریڈیو، باجوڑ ایجنسی.
قدر من اوریدونکو، اوس هم د خبرونی په اخیری برخه کې یو وار بیا ملیحا امیرزاده د تازه خبرونو سره ټکی وړاندې کوي.
دا پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی دغه هیواد یو مثبت خارجه پالیسی لري چې پارلمان یې جوړوي. د جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمن په سیمه کې د تشدد غندنه کړې. په خیبر ایجنسی په سیمه کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د 1400 وسلوالو کورونه او یو مارکیټ روان کړی دی او 14 مشکوک کسان یې نیولي. د خیبر پښتونخوا د پرایمري سکولونو استادانو د خپلو غوښتنو په لړ کې د نن نه د کلاسونو بایکاټ اعلان کړی. وفاقي حکومت بیگم نصرت بوټو ته د جمهوریت د ودې لپاره د خدماتو پترس کې د نشانه پاکستان تمغه ورکولو اعلان کړی. نیټو وای په پاک افغان پوله د عملیاتو په لړ کې خواوشا 200 وسلوال وژلي او نیولي. امریکا د امنیتي خطر په لړ کې د شام نخفل سفیر راوخ کې او په ترکیه کې د سخت زلزلې لامل خواوشا 230 کسان مړ شوي دي.
او هم په دې ځای د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سرته ورسېدې. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلې شئ. دا وخت ز منور شاه سره د خپل همکارانو فضل افریدی، ملیحه امیرزاده او فرخنده وزیر تاسو نه اجازه غواړو. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.